پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. شاهین بنیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې کړلې ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې وړاندې راپورونو تفصیلې لرو. زمونږ ونیز خپرونه پام کوو به هم اوري. خلومبې د عبدالحی کاکړنا د دې وخت خبرونه.
سر ټکی په کوټه کې 14 درې کسان وشلي او 25 ټپیان کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت پر ځم کان څرګند کړي چې پاکستان او هند په 2018 کال کې د شنګهای اقتصادي همکاري سازمان غړي جوړېدلای شي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې په اروپای ټولنه کې د پاتې کېدو لپاره کمپین کړی و، له ټولنې څخه د وتلو په حق کې د نتیجو راتلو وروسته د استعفا اعلان کړی. او سم د خبرونو تفصیل. په کوټه کې 14 درې کسان وژلي او 25 ټپیان کړي دي. پولیس وايي 14 نن غرمه په عالمو چوکي لوي دکان سره نشته سوي ده. د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکو مشالېډو ته ویلي 14 دن کې ټوکی په یو موټر سایکل کې شدل سوي وو. وژل سوي او ټپیان ټول لسی وګړي دي. 14 په بازار کې سوي ده. دا نه د معلومه چې د بریټ هدف څوک او نه هم چا ځمړی قبول کړي ده. بلخو د هزارا ډیموکراټک ګوند مشر عبدالخالق هزارا ورور عبدالعلي هزارا چې د زیارت تورست شول سوي کور ته رسیدلې دي. نوموړي نامعلومه کسانو له ریګل پلازې وړي خو د تشولو او بیا د خوشکېدو علتونه نه دي معلوم. پاکستان تحریک انصاف ګوند د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کړی دی. ګوند ویاند نعیم الحق نن په کمیشن کې د درخواست تر دایرولو وروسته خبریالانو ته وویل دوی د پاناما اسنادو په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو انتظار وکړ او اخر مجبور سول چې انتخاباتي کمیشن او عدالت ته ولاړ سي. تر دې مخکې تېر ماښام د پیپلز ګوند تر غونډې وروسته په بیان کې راغلي ول چې دوی به هم نه یوازې انتخاباتي کمیشن ته ځي بلکې د وزیر اعظم شتمنیو اصلي حالات معلومولو لپاره به د احتساب قومي ادارې نیب ته هم ځي. د بلاول بټو زرداری په مشرقي د ګوند په غونډه کې دا پریکړه شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دفتر یا وفاقي حکومت د تحریک انصاف او پیپلز ګوند د اقدامات په اړه لاڅنې دی ویلي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندی له پاکستان غوښتي چې هلته میشت افغان کډوال دي د ترګرو په نوم نه یادوي. د یو ان ایچ سی آر مشر تېره ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبریالانو ته وویل د غوښتنه له چارواکو سره سره له ولس هم کوي.
دی وایي زما غوښتنه یوازې د پاکستان له واکدارانو نه بلکې له خلکو هم داده چې پر دې وپوهیږي چې افغان کډوال ترهګر نه دي. که په دوی کې ځنې په مجرمانه فعالیتونو کې لاس لري نو باید ورسره له قانون سره سم عمل وشي.
د ګراندی تیر ورځ د ښار ته هم لاړ او هلته یې د نجونو یو سکول لپاره د ملګرو ملتونو مالي او تخنیکي مرستو پرانیسته وکړه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت ورځ امکان څرګند کړ چې پاکستان او هند په 2018 کال کې د شنګهای اقتصادي همکاري سازمان غړي جوړېدای شي. په تاشکند کې د سازمان سرمشریز ته د وینا پر وخت نوموړی وویل د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره باید دواړه هیوادونه هرو مرو ټاکل سوي معیارونه پوره کړي. ولادیمیر پوتین هیله وښوده چې هند او پاکستان ته به شایي په راتلونکي سرمشریز کې ټاکل سوي ده په 2018 کال د جون په میاشت کې به وي په قزاقستان کې به پوره غړیتوب ترلاسه شي. د پوینا د ایران د غړي جوړېدو په مخ کې نور هیڅ ډول خندونه پاتې نه دي. د شنګهای اقتصادي همکاري سازمان سرمشریزه د چهارشنبه لورځی پیل سوي چې په کې سیمایز امنیت او د افغانستان وضعیت بحث کیږي. بلخوا په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سرمشریز د وینا کوي. تر دې وړاندې نوموړي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی محمدوف او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف سره لیدنې کړي دي. په افغانستان کې د ناټو ائتلاف غوښتنې ملاتړ ماموریت وايي اسلامي دولت ډله افغاني بڼه نه لري ځکه چې زیاتره وسلوالي بهرنیان دي. په افغانستان کې د ناټو ویاند جنرال چارلز کلیولند تیر مازیګر په برسل کې خبري اعلان ته وویل
موشت څرګنده شوي چې داعش دلته د خپلو تروریستي فعالیتونو د پراختیا لپاره ډیر امکانات او زمینه نه لري. د بېلګې په ډول موشت څرګنده شوي چې د ننګرهار خلکو هلته میشتو شینوارو په ځانګړي ډول داعش رد کړ، د داعش په وړاندې ودرېدل، نو داعش د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
کلیولند وویل په ننګرهار کې افغان امنیتي ځواکونو اسلامي دولت ډله ځپلې او نفوذ یې له شاوخوا لس ولسوالۍ څخه دوه یا درې ولسوالۍ پورې محدود کړ. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې په اروپای ټولنې کې د پاتې کېدو کمپاین یې کړی و، له ټولنې د وتلو په حق کې د نتیجې راتلو وروسته د استعفا اعلان کړی دی. نتیجه ښایي چې شاوخوا 25% خلکو له ټولنې د وتلو او 40% د نړۍ په تر ټولو لوی اقتصادي ټولنې کې د پاتې کېدو پکې رای ورکړی دی. د برتانیې آزادي ګوند مشر ناجل فراج چې ټولنې څخه د وتلو لپاره کمپین کاوه نن سهار وویل، نن سهار لمر پر آزادي برتانیا راوخوت. د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د استعفا غوښتنه وکړه، خو له دې وروسته ډیوډ کیمرون د استعفا اعلان وکړی.
The British people have made a very clear decision.
دا وای برتانیوی ولس د مختلف لار خپلولو په اړه ډیر سپینه پریکړه کړې ده. هم دې ته په کتو زه فکر کوم هیوا د نوي مشرتابه ته اړتیا لري چې د ولس ټاکلي سمت ته یې بوزي. د وزیر اعظم په توګه چې زه هر څه کولای شم پر راتلونکو اونۍ او میاشتو کې به یې وکړم چې د هیواد کښتۍ پر مخ یوسم، خو زه فکر کوم چې دا زما لپاره مناسبه نه ده چې نور د دې کښتۍ کپتان یا چلوونکی پاتې شم.
ولخوا جرمنی ویلي چې د برتانیې له ټولنې څخه د وتلو موضوع بحث کولو په لړ کې به د اروپایي ټولنې بنیاد ایښودونکي هیوادونو بهرني چارو وزیران به سبا لغونډه کوي. د شام اپوزیشن عمومي ډلې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په هغه هیواد کې د روس لخوا د کلسټر بمونو په بیا بیا د استعمالولو تورونو پلټنې وکړي. د شام اپوزیشن د مذاکراتو عالي کمیټې منتظم ریاض حجاب د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته په پرونی استول سوي لیک کې ویلي، روسي هوایي ځواکونو په بیا بیا د شام وګړو وشلو، ژوبلولو او ورولو لپاره اورین او خوشي بمونه کارولي دي. په لیکي راغلي د دې بمونو کارولو لشت لږه لس پیشي سب سوي دي. په لیکي راغلي روس د مشخصو روایتي وسلو کارولو سره کنونشن او نړیوال بشري حقوقو سرغړونه کړې ده. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د جمعې پورز د اسلام آباد سکای ایکسچینج نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو پاؤنډ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.40 روپۍ او په 23.80 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.80 روپۍ او په 23 روپۍ او یو افغانی په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 292 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پېښور کې باران وي او په کوئټه او بنو کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، بنو کې 22 او 28 او کوئټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال هم اوریدو. په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. په کوټه کې بمی چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبلا اړولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر نوخار کې د جنکو سرکاري سکول ته د مالی مرستې اعلان کړی.
دلته کې د ژوندۍ هر قسم سہولیات موجود دي، هسپتالونه موجود دي، ډاکټران موجود دي.
د خیبر جن سید باړې سیمې خلک وایي د سکولونو د نشتوالي د کبله په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې. او د ټوکو ټکالو ونیز خپرونه پام کوو به هم اوري تر پایه د مشال ریډیو سره. راو زمګړومبه موضوع ته پکوټه کې بمی چودنې یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لاړولې ده. په دغه اړه نور تفصیل پکوټه کې موجود زموږ همکار ایوب ترین نخلو. ترین صاحب، تاسو ستړي مشوي هم بخیر.
هلو،
سلامونه جی. ترین صاحب
استاد زف سم ناورم.
ها ترین صاحب.
هلو.
ا من کوشش کو چې لګ
استاد زف سم ناورم.
ها 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 ز بیا به کوشش کو بیا به سره خبرې وکړو په دغه موضوع باندې. خو اوریدونکو ته وایم چې په کوټه کې بمی چودنه شوې ده چې پکې درې کسان وجل شوي دي او د لسو نه ډیر جوبل دي. په دغه اړه باندې په سیمه کې موجود خپل همکار ایوب ترین د معلومات تخلو. د پاکستان سیاسي حالاتو ته هم کتنه کوو، خاص طور په پاکستان کې چې کم د پاناما لیکس په حواله باندې بحثونه ګرم دي او عمران خان د تحریک انصاف مشر غواړي چې وزیر اعظم نواز شریف الیکشن کمیشن تراولي او دغه د ناهله د پاره خواستو کی په دغه اړه باندې راپورونه لرو خو ترين سه برسه د ټلیفون په کرخه دي ورزو د تا او ځان خبرو چې کوټه کې تازه صورتحال سدې دغه بمی چودري نروستو ترين سه ستړی مشه زما وزاوره اوس ښه ترین صاحب ډېره مننه تاسو ته هرکلی وایو او دغه بده پیښه شوې ده په کوټه کې بمی چودنه شوې ده څه معلومات دي په دغه اړه
تر اوسه چې کوم معلومات راغلي دي دغه چاودنه د کوټ ښار په شمال لور ته د علمو چوک علاقه ده چې ډېر زیات رش پکښې وي او د جمعې درمانځه مخکې تقریبا د پاکستان په وخت 12:00 وي چې دلته یوه بمی چاودنه وسوه. په دې کې تر اوسه چې کوم اطلاعات دي درې کسان چې دي هغه وژل شوي دي او 25 نور چې دي هغه ټپیان دي. په دې کې دوی ښځې دي او تقریبا 15 چې دي هغه ماشومان هم شامل دي. دغه ماشومان دلته د چاودنې ځای ته د سکول د جمعې ورځو د سکول چې کېدل نو دغه ماشومان د باندې راوتلي دي چې له امله په دغه چاودنې کې دوی ټپي شو. دغه ټول ټپیان چې دي دوی سمدلاسه سیول هسپتال ته رسولي دي. هلته د درو ټپیانو حالت چې دی اوس هم ښه نه دی. پولیسو دا ویلي دي چې دغه چاودنه د ناڅرګندو کسانو لخوا په یو موټر سایکل کې نږدې 6 کیلو یو وزنی بم پټ کړل شوی و چې له امله دغه چاودنه رامنځته شو او په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او 25 ټپیان شوي دي. وروسته د پیښې هلته سرحدي عسکر او پولیس هم رسېدلي دي. پلټنه پیل کړې ده خو تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې پیښې پر تر اوسه په غاړه پورې اخیستې ده.
او ترين صاحب پرون د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو غړی تختول شوی و د هغې څه معلومات دي چا تختول و تر اوسه پورې آیا هغه واپس خپل کور ته راغی که نه اوس هم څه درکې نه لګي؟
د ازاره ډیموکراتیک ګوند چې کوم مشر دی او د خالق ازاره چې د ازاره قبیلې د خلک چې دی د هغه جماعت سیاسي ګوند دی د هغه ورور عبدالعلي هغه یو ټیکهدار دی د کوئلې کاروبار کوي. دی دوه ورځې وړاندې د کوټ ښار چې کوم مرکزي صد ریګل چوک د دې څخه ناڅرګندو وسلوالو کسانو تښتولی وو او نن غرمه دی بېرته و کور ته راغلی دی. خو ده څه نه دي ویلي چې کوم کسان دی تښتولی وو او د څه دپاره دی تښتولی وو. خو دی اوس بېرته کوټ ته او کور ته رارسېدلی دی.
ډېره ښه ده ترين صاحب، ډېره مننه کوو او ښه ورځ دله غواړم.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په الیکشن کمیشن کې د وزیر اعظم نواز شریف خلاف د نااهلۍ خواست جمع کړی دی او بل اپوزیشن غټ ګوند پیپلز پارټۍ د وزیر اعظم خلاف الیکشن کمیشن او قومي احتساب کې د نااهلۍ درخواست جمع کولو پریکړه کړې ده. پیپلز ګوند وایي چې هغوی اوس د پاناما ضابطه کار کمیټه هم برخه نه وي. په دغه اړه باندې نور معلومات رفت انجم راکړي.
درخواست د تحریک انصاف غړي یاسمین راشد په مدیت کې جمع کړی شو. مطبوعاتو سره په خبرو کې یاسمین راشد وویل چې موږ ته د وزیر اعظم خلاف مهم ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې کوم تر لاندې وزیر اعظم نااهله کېدی شي. په دې موقع د تحریک انصاف ګوند ویا نعیم الحق وویل چې حکومت په ضابطه کارو جوړولو کې ناکامه شوی دی نو موږ اوس مجبور شو چې د عدالتونو دروازې وټکوو.
زموږ دا خیال دی چې اوس هغه وخت راغلو ځکه چې ضابطه کار ناکامه شو او اوس وخت راغی چې موږ د عدالتونو لار خپل کړو. موږ ته د دې خبرې پوره احساس چې الیکشن کمیشن کې دا وخت د سلور غړو کمی دی خو موږ تمه لرو او چیف الیکشن کمیشنر ته اپیل کوو چې کله دغه کسان راشي نو دا کیس ته واوري دي شي ځکه چې د وزیر اعظم خلاف زمون کیس مضبوط دی.
نواز شریف صاحب کی نااهلی کے حوالے سے وہ بہت مضبوط ہے.
دا اپوزیشن ڈلی یو غټ ګوند پیپلز پارٹی لخوا هم جاری کړی شوی بیان تر مخه دوی د وزیر اعظم د نااهلی خلاف په قومي احتساب ادارې او الیکشن کمیشن کې درخواست جمع کولو او د ضابطه کار کمیټې د پریښودو فیصله کړې ده. د زیارت پر ورځ پیپلز پارٹی لخوا دا بیان په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته جاری شوی وو. بیان زیاتوي چې وزیر اعظم د نااهلۍ او احتساب په اړه به درخواستونه زر تر زره جمع کوي. د غونډې نه وروسته د پیپلز پارٹی سینیټر او د ضابطه کار کمیټې غړي اعتزاز حسن مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د اپوزیشن لخوا په ضابطه کار حکومت لپاره ډېره نرمي وښودل شوه، خو حکومت په ضابطه کار جوړولو او د پاناما اسنادو په صحیح توګه پلټنو کې څه دلچسپي نه اخلي.
مونږ وزیر اعظم له دا مقرر کړی و چې د پاناما اسناد د راتلو نه پس خپل ځان او خپل کورنۍ وضاحت وکړي، خو حکومتي غړي وایي چې تاسو ولې د وزیر اعظم نامه منځته راوړی. خو وزیر اعظم خپل دوه ځل قام ته په خطاب کې او یو ځل په قومي اسمبلی کې ویلي و چې پاناما اسنادو کیس کې خپل ځان احتساب ته وړاندې کوي. اوس زما کوشش به دا وي چې ټول اپوزیشن په یو ځای وي او ټولې فیصلې به د اپوزیشن په متفق مشاورت کېږي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دفتر یا وفاقی حکومت د پیپلز ګوند او تحریک انصاف د اقدام په اړه لاس نه دی ویلي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس نړیوالو چارو ترازو پای کې د برتانیا سیاسي صورتحال ډېر مهم دی. په برتانیا کې د جون د 23مې ټول پوښتنې نتیجه ښایي چې برتانوي وګړو په د اروپایي ټولنې نه د وتلو په حق کې رائے ورکړې ده. د نتیجې تر اعلانې دو پس د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کمرون هم له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. دا ټول پوښتنه چې د برتانیې د راتلونکي په اړه وه، د اروپایي ټولنې مشرانو یې د دغه هېواد د اتحادیې لپاره یو نقصان بللی دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه یو راپور خپور کړی دی. ملیحا میرزاده د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د جون 23مې ریفرندم نتیجه اعلانېدو پس له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې د برتانیې انتخاباتي کمیشن رسمن اعلان کړي چې برتانوي وګړو په اروپایي ټولنه کې د نه پاتې کېدو فیصله کړې ده. د ډیوډ کیمرون په خبره د استعفا فیصله د هیواد نوي مشرتابه په مفاد کې کړې ده. نوموړي نن د خپل دفتر بهر وویل برتانوي وګړو له اروپایي ټولنې نه د تللو په حق کې رای ورکړې، نو پکار ده چې د فیصلې درناوی وشي. نوموړي وویل د هیواد د مشر څوکۍ سنبالول او برتانیا نوي منزل ته وړل ورته نور مناسب نه ښکاري. کیمرون چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو کمپینونه یې چلول، ویل چې هیله لري نوي وزیر اعظم به د اکتوبر په میاشت کې خپل کار سنبال کړي. په برتانیا کې د ټول پوښتنې نتیجه ښایي چې 25% برتانوي وګړو له اروپایي ټولنې نه د بیلېدو او 40% د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړي. دا تر 1 میلیون زیاتو ووټونو فرق دی. دا فیصله به اروپایي ټولنې باندې سیاسي او اقتصادي اثرات لري چې تر اوسه په 28 هیوادونو مشتمل وه. د دغه خبر له راتلو سره سم برتانوي پاونډ او یورو راپریوتل او د نړۍ په سټاک مارکیټونو کې مندی ولیدل شوه. په عین حال کې د اروپایي کونسل مشر ډونلډ توسک وویل چې د دغه ټول پوښتنې پس هم اروپایي ټولنه خپل اتحاد برقرار ساتلو او له ټولنې د نورو هیوادونو د وتلو مخنیوي ته ژمنه ده چې اوس 28 هیوادونه دي. نوموړي وویل د اروپایي اتحادیې مشران به راتلونکي اونۍ له برتانیې بغیر یوه سرمشیزه کوي او د اتحادیې د راتلونکي په اړه به خبرې وکړي. د برتانیې د انډیپندنس پارټۍ مشر نایجل فراج چې له اروپایي ټولنې د وتلو لپاره یې کمپینونه کول او له کیمرون نه یې د استعفا غوښتنه کوله، د رایو د نتیجې په اړه وویل چې دا د خپلواکه برتانیې شروعات دی. د کیمرون یو اتحادی رویټرز خبري اژانس ته وویل چې برتانیه په یو نامعلومه سیمه بدله شوه. د برتانیې خارجه چارو وزیر فلیپ هامنډ وویل دغه هیواد اوس تسلسل او استحکام ته ضرورت لري. د نوموړي په خبره له دې سره د سکاټلند د راتلونکي په اړه هم پوښتنه را پیدا کیږي چې آیا له برتانیې خپلواکي واخلي که څنګه. سکاټلند او شمالي آیرلند زیات ووټونه په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو او ویلز بیا د وتلو په حق کې رای ورکړي.
ملیحا میرزا د راپور مورد اوریدونکو سرزو کراچۍ ته، چېرته چې د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ لیاقت آباد سیمه کې وژل شوي وتلي قوال امجد صابري جنازه د پنجشنبې په ورځ په همدغه سیمه کې په سړک وکړې شوه چې پکې ګڼ شمېر نارینه او زنانه او ګډون وکړو. جنازې ته راغلي خلکو د امجد صابري مرګ وغند او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د هغه په وجنه کې ککړ خلک دې زر ته زر ونیول شي. تفصیل د محمد عمران په راپور کې.
تو بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں.
جنازې ته راغلي خلکو د امجد صابري مرګ د قوالې لپاره یو لوی زیان وګرځو. صابري وروستو د خار په پوشنګر حزیره کې د خپل پلار غلام فرید صابري سره جخت خاورو ته وسپارل شو. د جنازې ورسره مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د امجد صابری یو ملګری محمد فیضان ویل چې ځوان کول ته قوالی د امجد صابری له برکته راغلی او نن د دوی لپاره قوالی ختمه شوه.
سر یہ لاس کتنا بڑا ہے میری نظر میں تو شاید کسی کو
نہیں. وای دا زیان څنګه دې زما په نظر کې خو قوالی ختمه شوه. زموږ ځوان کول که هغه حلف وي او که جینیا ټول بده دې گواہی ورکړي چې موږ ته قوالی امجد صابری راوړي. زموږ ترمنځ قوالی نن ختمه شوه.
قوالی کو لے کر آیا تھا تو ہمارے بیچ سے قوالی آج ختم ہو گئے.
یوبل تن محمد ریحان قریشی چې د امجد صابری سره د کور تک را تک هم وو وایي چې که د دې وړاندې یا اوس د کوم کس وژون کې ته یو وار سزا ورکړی شي نو کله به هم بیا دا رنګ پیښې نه رامخې ته کیږي.
میں صرف اتنی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا ہماری فورسز ہاں وہ پولیس ہو.
زه صرف دعوائم چې زمون امنیتی ځواکونه که هغه فوج دے که پولیس او په خصوصي توګه رینجرز ټول نړۍ مني که چېرته یو قاتل هغه دې د امجد صابری یا د بېنظیر بوټو وژونکی نه وي د یو عام کس وژونکي ته که سزا ورکړی شي سبا به داسې پیښې مخې ته نه راځي.
نیکسٹ ایسا عمل نہیں ہوگا.
جنازې له راغلي ہدایت الرحمان نعیمی وویل چې دین اسلام کله هم چاله د یو کس ته وژلو اجازت نه ورکوي که هغه مسلمان وي او که د بل مذهب منونکي.
ہمارا مذہب
دیوائی زمون دین مونږ ته دوايي چې که هغه مسلمان وي او که د بل مذهب منونکي هغه وژل شوی وي دا هغې ذمواري د ټولو ده. نن د ټول انسانیت قتل شوی او داسې نوې خبره نه ده ځکه چې دا لړۍ د ډېر وخت راسې روانه ده. امجد صابری په کال 1906 اویایم کې د پاکستان مشهوري قوالی ویونکي کورنۍ کې زیږیدلی وو او د هغه پلار غلام فرید صابری هم د خپل وخت نامتو قوال وو. امجد صابری د پاکستان سره سره د هندوستاني فلمونو لپاره هم قوالی ویلي دي. د دې پیښې مقدمه د پنجشنبه په ورځ د امجد صابری د ورور په مدیت کې درج کړې شوې چې پکې د وژنې سره سره د ترهګرۍ دفې هم شاملې کړې شوې دي. دې سره سره پولیسو د دې پیښې پلټنې هم پیل کړې وو یا تر دې دمه ورته کومه کامیابي نه ده ترلاسه شوې. وزیر اعظم نواز شریف د امجد صابری د کورنۍ لپاره د 1 کروڑ روپو امداد ورکولو سره سره د هغه د بچو د تعلیم خرچه د حکومت لخوا د پوره کولو اعلان هم کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
راپور برده اردن کو سرزو قبایلی سیمو تا چرته چې د دکون کو سازمان وایي چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم د شری په اړه باندې سروي تر سره کړی ده. د سروي تر مخه په یادو سیمو کې نږدې د نامنې له وجې ړنګ شوي سکولونو کې 1500 سکولونه لا اوس هم بیا نه دي ودان شوي او په سلو کې په 80 سکولونو کې بنیادي اسانتیاوې نشته. زلان یوسفزی په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د قبایلی زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز مشال رډیو ته وویل چې د یاد سازمان د سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې په 80% تعلیمي ادارو کې د اوبو، بجلی او ټاټ غوندې بنیادي اسانتیاوې نشته
او 1500 پورې تعلیم ادارې تباه شوې دي. په فاټا کې مختلف ایجنسیانو کې د ټولو نه زیات په ورکزی ایجنسی، اپر ورکزی ایجنسی کې تباه شوې دي او بیا ورپسې په جنوبی وزیرستان کې تباه شوې دي. بیا چې کم دی په کورما ایجنسی کې تباه شوې دي. ورپسې خو د دې د بحالې دپاره یا د زموږ چې کم منتخب نمائندگان دي د دوی هیڅ داسې سوچ او فکر نشته د دې طرف ته چې موږ په تعلیم باندې کار وکړو یا د زموږ د بچو سوال دی یا د بچو مستقبل دی.
د قبایلی زده کوونکو د سازمان جنرل سکرتره سمرینا خان وزیر وایي چې په نږدې ورځو کې د جنوبي وزیرستان د وانی سیمې ځینو سکولونو ته د سروې په غرض ورغلی وه. نوموړی زیاتوي چې د وزیرستان جینکۍ تعلیم ترلاسه کول غواړي خو د سکولونو او د اسانتیاو د کمی له وجې زیاتره جینکۍ له تعلیمه محرومه پاتې شي.
مخپل کزن شدی کنه هغه دغه تکلیف اجنه خپل سکول پریږده تعلیمی پریږده ځکه چې سکول نشته نژدې دی ته سکول نشته. به وس چې کیمه د حکومتي رشنلایزیشن پالیسی دو په هغه کې دی چې کیم سکولز دی چې په کیمه کې سترنت کام دا یا نور سماسلی دی نو هغه سکولینه دی بند کوي او یو سکول کې هغه ټول سترنت جمع کوي دی غوال او بیا هغه نه بعد یاره درز وته خطرنو کې دی چې په لیاره کې ابر دریمی مختلف قسمه سلابینا غار دریمی نو په هغه کې رجن کې لکه درز وک سفر خو نشی کړای.
د زده کوونکو د یاد سازمان یو بل غړی حلیم اورگزی وای که حکومت په قبایلی سیمو کې امن او خوشحالي غواړي نو باید سیمه کې د تعلیم په عام کولو کار وکړي.
تعلیم نه بغیر امن نشرت لای ځکه
تعلیم امن د پر ډیر ضروری دی او په فاټه کې امن نشته د بنیادی وجہ دار چل تک تعلیم نشته حکومت طرف نه ال تک تعلیم د پر هیڅ نشته دی بلکې زه خو بداوم وایم حکومت نه غوړي د خلک تعلیم یافته شي
خو د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سوروز وړاندې په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان وکړو او وی ویل چې په قبایلی سیمو کې سل په سلو کې ماشومانو ته د تعلیم ورکول لپاره پوخ عزم کړی دی زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګرانډي په نوخار کې د جنکو سرکاري سکول ته د مالی او تکنیکی مرستو ورکولو پرانسته کړې ده د یونیسیار مشر تیر ورځ په نوخار کې ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو خپلو کلیو ته د ستنولو پیسې به دوه چنده کړي نور معلومات خالد خان په دغه راپور کړی
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فیلیپو ګرینډي په خپل وینا کې وویل چې د افغان کډوالو خپل وطن ته بیرته تلو د پاره د دوی اداره د نورو اسانتیاګانو سره سره موجوده د پیسو پیکج یو په دوه کوي د زیارت پر ورځ خیبر پښتونخوا نوخار ضلع کې د جینکو سرکاري سکول ته د دورې په مهال د یونیسیار مشر وویل چې هغه پاکستان ته په دې مقصد راغلی دی چې د افغانانو ستونزه ټوله نړۍ ته ګندکړي او د پاکستان حکومت د افغانانو د رجستریشن کارډونو موده زیاته کړي د افغان کډوالو لپاره د ټولو نه ښه حل دا غوي په خپل رضا افغانستان ته تلل دي او د دې لپاره به د ملګرو ملتونو کډوالو اداره نور اسانتیاګانې ورکوي او د واپسې لپاره پیکیج به یو په دوه کوي دغه به ډیر زر پیل شي او زه هیله لرم چې د واپسې پروګرام ته ډیر خلک به غاړه کیږي او مونږ افغانستان حکومت سره هم په تماس کې یو چې افغان کډوالو لپاره په خپل وطن کې خ حالات پیدا کړی په دې دوران کې ما پاکستان حکومت ته خواست کړی دی چې دا پروسه به زیات وخت اخلي نو د افغان کډوالو ملمسیا لپاره دی لږ د صبر نکار واخلي په دې مهال پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته وویل چې د دیرشم جون پورې په قانوني توګه د افغان مهاجرینو موده ختمیږي خو هغه خوشبین دی چې د پاکستان وفاقي حکومت به په دې حق لا زر فیصله وکړي
افغان ریفیوجیز پی آر ایکسټنشن دی نو هغه کابینه سره انډر کنسیډریشن دی سمری چې سیفران هغه تلی و په نومبر 2015 کې کابینه ته په هغه دوران کې وزیر اعظم دا 30 جون پورې ایکسټینشن ورکړی دی او 30 جون نه وړاندې چې کوم ایکسټینشن دی نو هغه اوس یا کیبینټ میټنګ کیږي یا پرایم منسٹر پی یو ڈیسیژن آلی نو هغه لا پورې ڈیسیژن موږ راغلی نه دی امیدوار چې 30 جون نه مخکې به یو ڈیسیژن راشي
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وویل چې په صوبه کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم سہولیات ورکولو کې هیڅ فرق نه کوي او دوی د صوبې هر سرکاري سکول کې سبق ویل شي
اصل خبر دا چې ماشومان دي او ماشومان له تعلیم پکار دي زموږ سکولونه ټول کلاو دي د ماشومانو لپاره کا افغانیان دي کا غرس دي او موږ به پوره چې څنګه موږ د خپل صوبې ماشومان له تعلیم ورکو او هغه شانته به د افغانستان ماشومان له تعلیم ورکو
دا یادونه ده چې د یونیسیار مشر فیلیپو ګرینډي په خبر کې د افغان کډوالو وطن ته د واپسې مرکز ته هم لاړو او بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه سره هم لیدل وکړه خالد خان مشال ریډیو په خبر
د کډوالو په موضوع کې پاتې کیږي اردوونکو د خیبر ایجنسی د باړی خلک وایي چې دغلته د سکولونو د نشتوالي له کبله په زرګونو زده کوونکي د زده کړو نه بې برخې دي په دغه اړه فرهاد شینواری راپور راکړي
د خیبر ایجنسی باړی خلک وایي چې په تیرو اوو کلونو کې وسلوالو د دوی په سیمه کې په لسګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي دي او د سکولونو د نشتوالي او کډوالۍ د لاسه د دوی په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي دوی وایي چې څه د پاسه یو کال پوره شو چې خپلې سیمې ته ستانه شوي خو تر اوسه د دوی په ورانو شوو سرکاري سکولونو باندې تعمیراتي کار شروع نه شو د باړی ملک دین خیلو اخترشاه مشال ریډیو یو ته وای چې ماشومان په خیمو کې زده کړې کوي.
سکولونه خو جی وران شوي وو، داسې کار دی پوه شو چې ولته موږ په علاقه کې نه دي، بس ټینټونه اوس پته لګېدلي، لکه موږ سکول بالکل تمام تباه دی که نه، هېڅ هم پکې نشته. خیمه لګېدلي په موکا کې ماشومانو له ډېره سخته ګرمي وي که نه، 170 ماشومان دي مستغړکیل حال جنکو سکول دی اوس چالو شوی دی، لکه اوس پیل حال که نه، نو دا ماشومان لکه زیوتېږي نور هم سوا کېږي که نه. خو موږ حکومت نه اپیل کوو چې بس مهرباني وکړي چې دا سکولونه موږ له زر تر زره جوړ کړي.
د باډۍ کمرخیلو ملک ناصر خان پریده وایي
ټینټونه یې ته لګولي چې په هغه ټینټونو کې د وړکو ستوګ نه لږه مشکله داسې رو چې په ګرمي کې ته لوندې نوستای باد شي، او په سوړه کې چې کونه هم هم سوړي بس، نو د هغې وجې نه موږ را درخواست کوو، ریکویسټ کوو حکومت را چې موږ له ډېمې سکولونو بندې زر نظر چې کوم وران شوي دي مقامات.
د باړې خلکو چې غوښتنه کوله چې د دوی کوم ړنګ شوي سکولونه دي هغه دې دوباره جوړ کړی شي. درنګ په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې کې شوي دي. مهم خبرونه مو ورو د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو، او په دې روانه خپرونه کې تاسو د ټوکو ټغالو خپرونه پام کوه هم اوریدی شئ. لومبه ورزو خبرونو ته د خبرونو کې تاسو اورئ چې په کوټه کې بمی 14 شوې ده چې پکې درې کسان وژل شوي او یو لسنه زیات چې دی هغه جوړ شوي دي. نو راځي چې لومبه د دې وخت مهم خبرونو
په کوټه کې 14 درې کسان وژلي او 25 ټپیان کړي دي. پولیس وایي 14 نن د غرمه په عالمو چوک کې له یو دکان سره نږدې سوي ده. هیچا د دې ذمواري قبول کړې لا هم نه ده. پاکستان تحریک انصاف ګوند د وزیر اعظم نوشیر پوزت په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کړی. د ګوند ویان نعیم الحق نن په کمیشن کې د درخواست دایرولو وروسته خبر اعلان کول. دوی د پاناما اسنادو په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو ته انتظار وکړ، خو اخر مجبور شول چې انتخابي کمیشن او عدالت ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندی له پاکستان غوښتي چې هلته میشت افغان کډوال د تربرو په نوم یاد نه کړي. د یونیسیر مشر تېر ورځ پاکستان ته خپل سفر کې خبر اعلان ټول دا غوښتنې له چارواکو سره سره له ولس هم کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت پر امکان څرګند کړي چې پاکستان او هند په 2019 کال کې د شنګهای اقتصادي همکاري سازمان غړي جوړېدای شي. په تاشکند کې د شنګهای سازمان سرمشر زده د وینا پر وخت نوموړي دا خبره وکړه. په افغانستان کې د ناټو ائتلاف ملاتړ ماموریت وایي اسلامي دولت ډله افغاني بڼه نه لري، ځکه چې زیاتره وسله والې بهرنیان دي. په افغانستان کې د ناټو ویاند جنرال چارلز کلیولینډ تېر مازدیګر په برډ سر کې خبرونو ته دا خبر ورکړه. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې د اروپایي ټولنې کې د پاتې کېدو کمپاین یې کړی وو، له ټولنې څخه د وتلو په کې د نتیجو راتلو وروسته د استعفا ورکولو اعلان کړی. نتیجه ښایي چې شاوخوا 25% د خلکو له ټولنې د وتلو او 48% د نړۍ په تر ټولو لوی اقتصادي ټولنې کې د پاتې کېدو پاتې رایې ورکړي.
مهم خبرونه واورېدو. سرزو اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې یو ښه آواز لرونکي فنکار وژلو او د سن های کورټ د چیف جسټس رضفې تختولو نه داسې ښکاري چې وفاقي او د سن صوبۍ حکومت د امن پیسې کول لپاره کوښښونه ضایع شول. سپریم کورټ دې لړکی ویلي چې وفاقي او صوبۍ حکومتونه لا قانونیت ودرولو کې پاتې راغلي دي. ادارې مخکې لیکي د سن صوبۍ حکومت د پالیسیانو له وجې کراچۍ د مرګ په حالت کې ده. اخر تر کله پورې به موږ د امن په کوښښونو کې فنکارانو، وکیلانو، ډاکټرانو، استادانو، ښځو او د ماشومانو وژنه او تختول برداشت. ادارې زیاتوي مزمتی بیانونه جاری کولو پسې وسلوال او د قاتلانو تر نیولو پورې په آرامه کې ناستل نه دي پکار. دوی ته سزا ورکول ضروري شوې ده، ځکه چې یو وار بیا د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه شوي. ادارې لیکي امنیتي چارواکو نه اولس د دې سوال جواب غواړي چې د یو فنکار وژلو او د سن های کورټ د چیف جسټس سوی تختولو په کیسونو کې څنګه ملزمان وتښتید. ادارې په وینا د یادو پیښو نه پس وسلوالو موجودګي د ادارو لپاره چیلنج دی. کراچۍ بچ کولو لپاره اوس د سختو ګامونو د اوچتولو ضرورت دی. همدې لړ کې جنگ پاڼه خپل دایره کې لیکي چې د سند صوبې وزیر اعلی د قباله د یو فنکار وژنه د کراچۍ صورتحال غیر مستحکم کولو سازش برخه ګرځولي او د راتلونکو خطراتو په اړه اړوند چارواکو او ادارو ته سخت هدایات جاري کړي دي. ادارې په وینا زموږ سیاسي او مذهبي مشرانو ته احتیاط سره جاج اخیستل پکار دي چې موږ کوم اړخ ته روان یو او یا مو څوک روانه وي. اوس وخت راغلی چې رسمي بیانونو پسې عملي کار وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل دایره کلي کې د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې د مریضانو خپلو خپلوانو لخوا د ډاکټرانو وهل اګرچه د معمول پېښه ده، خو د دې نه داسې ښکاري چې په هسپتالونو کې د مریضانو په شکایتونو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د ډاکټرانو نامناسبه رویه څه نوې نه ده. خپله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دې رویې اعتراف کړی دی. ادارې لیکي د ټولو کوششونو باوجود د علاج په سهولتونو کې خوالی نه راتلل، د ډاکټرانو رویه او تدریسي هسپتال ته خود مختاري ورکولو د تجربې ناکامي د پریشانۍ وړ صورتحال دی. ادارې اخیره کې لیکي د صحت د محکمې اعلی چارواکو له پکار ده چې د خیبر ټیچنګ هسپتال د مشرانو په اصلاح توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډن ورځپاڼې د نومیالي صوفي سندرغاړي امجد صابري د وژنې په اړه لیکلي چې دې کار اندېښنې پیدا کړې دي. په لیکنه کې راغلي طالبان هڅه هم د موسیقي خلاف دي او تلې د هغو قوالیو مخالفت کړی دی چې پکې د اسلام د پیغمبر یادونه شوې وي. د شانتي امریکایي وال سټریټ جرنال لیکلي دي امریکا له روسیې سره دفاعي راکړه ورکړه نه کوي، نو له همدې کبله په افغانستان کې روسیې ایم آی ولسلوتکې په کمیدو دي. دغه دواړو لیکونو مهم ټکی نجیب عامر وړاندې کړي.
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د یو مشهور قوالی ویونکي هنرمند امجد صابری پر وژل کېدو یوه مقاله لیکلې چې په کې راغلي طالبانو یو داسې تن وژلی چې د ملک د لرغوني صوفي موسیقۍ سره د تړون له وجې شهرت ترلاسه کړ. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر الله دینو وایي د چهارشنبه په ورځ امجد صابری پر موټر سایکل سپرو نامعلومو کسانو لخوا په داسې حال کې په نښه شو چې یو خپلوان هم ورسره و، هغه هم په ډزو ژوبل شو. ګارډین لیکي صابری چې څه ډول سندرې ویلي هغو د دیارلسمې پیړۍ د دودیزه صوفي موسیقۍ سره تړون درلود. د قوالیانې ویلي چې شعرونه هم د موسیقۍ په شان عارفانه محتوا نه ډک و. د ورځپاڼې په باور دا ډول قوالیانې په جنوبي ایشیا کې میلیونونه مینهوال لري او د بیلا بیلو عقیدو منونکي ورسره علاقه لري. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو مبارز علي دایان حسن وای پر امجد صابری برید د هغو ټولو کسانو لپاره هم خبرداري ده چې د پاکستان د خالصو روایتو پالونکي دي. ورسپانه لیکي طالبان چې هسې هم د موسیقي سره جوړ نه دي تل یې پر قوالیانو نیوکې کړي او په ځانګړي ډول پر هغو چې ورکې د اسلام د پیغمبر پر ژوند رڼا چول شوي وي. بل پله وال سټریټ جورنال د افغانستان په هوایي ځواک کې د ایم آی ولس هلیکوپترو د شمیرې د کمیدو په موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. جورنال لیکي په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکا له دې خبرې منع کړه چې د روسیې د وسلو جوړولو فابریکو سره به راکړه ورکړه نه کوي. له دې سره د امریکا دفاع وزارت په دې خبره کې پاتې راغلو چې د افغانستان په هوایي ځواک کې شامل ایم آی ولس هلیکوپټر نه وکړي. اوس دغه الوتکې کې د دښمن د بریدونو او د تخنیکي عوارضو له کبله په ځای کېدو دي. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي د افغانستان په مرکز کابل کې د هوایي ځواکونو لپاره ایم آی ولس هلیکوپټر خورا مهم دي، ځکه چې د افغانستان غریزو سیمو ته د سفر لپاره ځمکنۍ لارې خوندي نه دي او اکثره وخت پکې وسلوالو مخالفینو د سړک غاړې بمونه خښ کړي وي. حکومتي ځواکونه د هموی ټانکونو په پرتله په هلیکوپټرو کې ډیر د یاغیانو په محاصره کولو او نیولو کې ګړندې دي. وال سټریټ جورنال لیکي یو کال وړاندې افغانستان شپږ 50 ایم آی ولس هلیکوپټر درلودلې او ډیرې د امریکا دفاع وزارت ورته اخیستې وي. اوس د دوی شمیره وسل ویښتو ته راکوزه شوې. یو الوتکه د الوت پر مهال چاودېدلې وه، دویمه د یوې بلې هلیکوپټرې لخوا سهوان په نښه شوې وه او څلور هلیکوپټرې بیا وسلوالو راغورځولې وې.
نجیب امیر چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله او اوس د رویټرز خبري ایجنسی یو راپور چې پکې راغلی دی په روسیو کې په افغانستان کې ځینې سیکان او هندوان په زور مسلمانولو ته اړ کړل شول. لیکنه وایي همدا لامل دی چې ځینې سیکان او هندوانو زغواړي هیواد پرېږدي. د راپور مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی رپورٹ کې لیکي چې د روانې میاشتې په اولو کې یو تن په کابل کې یو سیک حکیم جگتر سنگ لغمانی پسې چاړه راوېسته او ورته ویل چې ک مسلمان نشین و به وجنی. د نوموړي نصیب خو چې هلته موجودو خلکو د دغه تن نه خلاص کړو. جگتر سنگ یاد خبری ایجنسی ته ویلي دوی هر ورځ د دغه ډول خطرونو سره مخ کیږي ځکه چې په افغانستان کې امتیازي سلوک او عدم برداشت شیوا شوی دی. نوموړی وایي داسې ښکاري چې په دې هیواد کې اوس خلک غیر مسلمو ته د انسان په سترګه نه ګوري. رپورٹ لکھی چې هندوان او سکان په افغانستان کې له پیړیو راهیسې اوسیږي او بیلابیل کاروبارونه کوي خو وړاندې له دومره خطرونو سره نه و مخ شوي. په دغه هیواد کې د هندوانو او سکانو د قومي اتحادیې مشر او تارسنګ رویټرز ته ویلي په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب د حکومت ړنګېدلو په وخت خواوشا 2,00,000 هندوان او سکان په افغانستان کې میشت وو خو اوس یوازې 240 کورنۍ پاتې دي چې زیاتره یې په کابل، غزنی او ننګرهار کې اوسیږي. او تار سنگ زیاتوي د طالبانو په واکمنۍ کې هم وخت په سنا سره ډول تیرېده خو په تیرو 15 کلونو کې یې مشکلات ډیر زیات شوي دي. د طالبانو په حکومت کې غیر مسلمه خلکو ته امر شوی وو چې د زیړ رنگ جامې باغوندي او تار سنگ وای د پخوانی وخت ارمان کوي چې د عامو افغانانو په سیر به ژوند کاوه. اوس ترې جنگ سالارانو او زورواکو جایدادونه قبضه کړي او هر وخت د مرګ او ژوند په کشمکش کې وي. دا رپورٹ وایي چې 13 هفته هم په لسګونو هندوانو او سکانو کورنیو د هلمند ولایت نه کډه کړي ځکه چې وسلوالو ترې قلنګ غوښته وو. دا راز په کابل کې چې د اقلیتونو د مړو د سوځولو کوم شمشان ګاټ دی هغه ترې ځنې با اثر خلک د قبضه کولو هڅه کوي او دوی ته ویل کیږي چې د دغه ځای نسخاب یونه خوريږي نو ځکه دی دغه ځای پریک دی. او تار سنگ رویټرز ته ویلي چې ځایي خلک یې د اخیری رسوماتو په وخت مړی په کاڼو ولي. بلخوا د افغانستان د حج او مذهبي چارو مرستيال وزیر داهی الحق عابد یاد خبری ایجنسی ته ویلي چې په دې هیواد کې اقلیتونه مشکلات لري خو دومره نه څومره چې دوی یادونه کړي. نوموړي وویل چې په کابل کې دوی ته نوی شمشان ګاټ ورکړل شوی ځکه چې د ښار په منځ کې د مړو سوځولو د بویونو نه خلکو شکایتونه کړي وو.
منور شاو چې د یو راپور مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول او رازو د بیکور شو خلکو ستونزو ته په 13 د پاسه یو لسیزه کې د قبایلي سیمو په لکونو کورنۍ د نامنیو او پوځي عملیاتو له کبله بیکور کړل شوي دي. په دوی کې په سلګو نظر کورنۍ د حکومت په مرسته ستنې شوي خو داسې هم شته چې په خپل خوښه غواړي په ښارونو کې پاتې شي. دوی ولې خپل کلیو ته نه ستنېږي؟ د عبدالحی کاکړ پراپور کې
په 2000 لومړی میلادي کال کې د ترګریزه جګړې له پیل سره سم پاکستان په عامه توګه خو خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې په خاصه توګه د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې مرکزونه وګرځیدل. په دې مهال لکونه کسان د پوځي عملیاتو او یا د وسلوالو طالبانو د زور زیاتې له وجې په خپله خوښه او په ځینو موقعو په زوره له کورونو وشړل سو. د دوی لپاره د خیبر پښتونخوا په ښارونو کې کیمپونه جوړ کړل سو خو ډیری خلک له خپلو خپلوانو سره ایسار سو یا یې بیا کورونه په کرایه ونیول. که څه هم حکومت مختلفو قبایلي سیمو ته خلک ستانه کړي او ځینو سیمو ته لا هم دا لړۍ دوام لري خو یو شمېر کورنۍ بیا په خپل ستنېدو ته زړه نه شکوي. د کورم ایجنسی ملک عطاولا د دې وجه دا یادوي چې د کډه کېدو وروسته ځینو خلکو د ښارونو له سهولتونو خوند واخیست نو ځکه نه غواړي بیرته ولاړ شي.
روزگار ملے گی امن شور شرابا نشتا الباب نشتا قبل نشتا جی
شپېته کلن نیک دراز خان د شمالي وزیرستان د انغر اوسیدونکی دی. د فوجي عملیاتو وروسته د حکومت په وینا سره له کورنۍ کلی پرېښودو ته اړ شو. دی دا مهال د کورنۍ له اوو غړو سره په ایبټ آباد کې ژوند کوي. څه موده وړاندې کلی ته ستون سو خو چې کور ته ننوتی او د کلی د حالاتو جاج واخیست نو په دا بله ورځ د تل لپاره ایبټ آباد ته د کډې کولو فیصله وکړه.
وزیرستان کے ہومنگ پراتی کنا تیارو کی تعلیم مغ نوا ٹرا نشتا اسپتال
ټکر پیشي کنا دلته مونږ باز خوشاله یو مونږ بچی تعلیم کوي خلک کې خلک دي اخلاقي خلک دي ډاکټران په تیز زیاتی کمپلیکس هسپتال دی د بچی بچی مې راي کنا په خبر ته روان دي کنا ډاکټر ته ډیو دو کنا په خبر نه بټابا نه په خبر تا ایسی پکې لګېدل دي شپه سکون باندې ناشې نه ګران شانه چې تکله په خبر ته راته نو نه ایسی شته نه تشته ارتلی تر هوسپټل ګاډي نه وي نو مطلب دا چې موږ باز یاد په خبر روان یا بټابا دو سیټي روان د مو پسند دي
ورته کیسه د جنوبي وزیرستان د بروند شهور اوسیدونکو جلال مسعود همدا دوی په 2005 میلادي کال کې د فوجي عملیاتو لوجي ډیر اسمل خان ته کډه سو کله چې د عملیاتو وروسته د بیکور کلسو کسانو د ستنېدو عمل پیل سو نو د جلال مسعود کورنۍ بیرته کلی ته ولاړه خو څو ورځې وروسته بیرته ډیر اسمل خان ته راغله او اوس یې هلته د تل لپاره د اوسېدو هوډ کړی
مونږ کله دلته ډیر خان ته راغلو دلته کې وزیرستان کې وو د ماپلار به مزدوري کوله بتله او مونږ په کور باندې وو اوس مو الحمدللہ ڈی اے خان سے یو پلار مو کور کے نہ ولا دا مونگ مزدورو ورتا کوي او چکم وڑ کی ورونا مو دی بچیان دی اگا ہن پس خخص فلانو چے سبا کے وای او اپ دج بنا خدا ج دل تک یعنی د زندگی هر قسم سہولیات موجود دی ہسپتال نہ موجود دی ڈاکٹران موجود دی او سکولون بیسیکلی چکم ایجوکیشن دا اگا هر قسم ایجوکیشن موجود دا مونگا
کچا هم دغو یوش میر کورنیو د تل لپارا خپل کلی کور پریشی خو نشدې خپل خپلوانې اوس هم هلته ژوند کوي په دوی کې ځینې وایي چې د ګرمیو یا اوړي په چټیانو کې سره له ماشومانو کلي ته ځي خو دا څه مودې تیرول وروسته بیا بیرته د ښار کورونو ته راستانه سي
د عبدالحق کر راپور مور د اوردونکو اوس وخت شوې د موږ د ونیز خبرونه پام کوه د خبرونه تاسو لپاره امان الله ناصر وړاندې کوي
پام کوه
السلام علیکم دا راډیو کمال دے یواری رو جماعت او بیا پیشملی زورولو اوریدونکو ستاسو د نور زورولو او بیا زغلولو د فار را ورسه دے د کساب تر چاړه تیره د درزی تر بیاتی تیز د پکوڑے والا تر کڑائی گرم جناب نازدانه یوا دانه گورگین جمال مستانه عرف مرچکه حاضر دے پدی هلیو چروجی بم پورا پونانی ویلی وی ذکرونا او فکرونا بم کڑی وی جگڑی جنگونا بم پریخی وی خوبونا بم کڑی وی او غیبتونا بم اوائیڈ کڑی وی پلیٹونا بم چٹلی او دیگونا بم معاف کڑی وی ہندوانے بم خپل چٹکڑی او چوڑے کی بم گڈانو تپریخی وی گیڑی بم فل کڑی وی خود ساد اخستلو د پار بم نالے خلاصی پریخی وی دسترخان بم لٹ کڑی وی خود خجو د پار بم سنا ته ضرور پریخی وی او واخ استاسو حق دے خو هیل لرم چې د پیشو د پار بم هډو نه لکڑی وی تنخوا خو مو ټول د روجی په شاپینګ برباد کړي دا خو ګوره زما خیال دی چې د اختر د پار بم هم چپوټی کړي وی پرو جماعتی پا دیگو او پلیتونو درون حملی خستاسو حق دے خو حیل لرو چی پیشمالی دا بمو هم تپری پرو جماعتی ترخه تروه خواگه یخ گرم کلک او پاستو طولو خوره دا گیدی ننیوی خانه خالی که خو گوره چی دا دوائی دا پار با یو خانه ضرور خالی پریده نوگرانو او پخپلو گیډو پسې شاته تړلی اوریدونکو د همدې مقصد د پاره چې خوراک څومره پکار دی مونږ سټوډیو ټینشن تی ګډبړېشن تا ماهر اپریشن بابا انجکشن چاچا ټینشن ډاکټر ټیبلیټ سیب تا بلنور کړی را دوی به تاسو ته وایي چې په روژه کې څه خوراک او څومره خوراک پکار دی او د چا سره خوراک پکار دی نو غوږ او چشمی شي د دوینا او د توتکۍ سرنا
نو گرانو
د روژه مات په انتظار او په خیالونو کې د چیلم پکوړه او بیړیو نسوارو اوریدونکو ډاکټران وایي چې کم بخور همیشه بخور په خوراک کې احتیاط پکار دی ګیډه پورا مړ کوي په ګیډه کې لږ د هوا ځای هم پرېږ دی کنه
مخامخ درواغ وای
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب لږ خیال کوه دا ژوندۍ خپرونه ده خلک ستا غږ اوري
په دغه خو در ټوپ شو مڼې ولی خلک خطا باسي ولی یې زموږ له کاره باسي که ستا دغه نصیحتونه وو که د خلکو دغه ډایټینګ او کم خوراکونه وو نو زموږ بزنس خو لاړې تباه شو که نه زموږ ماشومان به په لندن کې سبقونه څنګه وایي زموږ دوې بېګمې ښکاره او دوې بېګمې پټې به شاپینګونه څرنګه کوي د یو کې او یو اس اې چکرونه به څرنګه وایي دا د 1-2-3 نمبر دوایانو کمپانۍ به څرنګه چلیږي دا په هره ګلۍ او هر روډ پرایویټ هسپتالونه به څه خوري
توبه توبه اے مسلمانانو تاسو اورئ دا اوس ډاکټر دی که ټارګیټ کلر دی
ولې څه بده خبره مې وکړه څوک دا غواړي چې د هغه کاروبار دې خراب شي ټیکهدار دا غواړي چې د ښار نالۍ او سړکونه ټول جوړ شي که جوړ شو نو دی به خوري څه رپورټر دا غواړي چې هرې خواته خیر خیریت شي چې هرې خواته خیر خیریت شي دی به څه رپورټ جوړوي او که رپورټ نه جوړېدی نو د دوی تنخوا به څنګه راځي منیسټر دا غواړي چې هر څه دې روغ جوړ وي چې هر څه روغ جوړ شي نو دی به فنډونه څنګه راباسي
دا غرنګه توتکو که ټول خلک روغ جوړ شي موږ به څه خورو
یو یو دا سړی څه وایي
سړی صحیح وایي بالکل صحیح وایي 100% صحیح وایي رپورټر له ځانه کمپوډره مه جوړوه ډاکټران وایي په روژه کې کمه ډوټۍ خوري کم بخور همیشه بخور په خوراک احتیاط کوي
ستا له جیبه یې خوري او که د ګورګین مرچکې له جیبه په هره خبره مو کار دی
اخه ته ماته دا ووایه چې په روژه کې هم تاسو ته مریضان راځي
اصلي مریضان خو راځي په روژه کې
کوم مریضان ډېر راځي
د خوراک شوقیان ډېر راځي وایي مړ شومه ډاکټره چېرته د کمپوډره ومي رسوه تر اپرېشن تیټره ګېډه مې پټاو نه شي د زړه سره
یو یو دا ګېډه یې بیا ولې پټاویږي
ای بیبي لږ له عقل نه کار واخله چې پر پیکپ د سلویلره مال واچوې او روان هم وي پر چړایي نو سال به وي د غرنګه زمونږ دا ځینې روجتیان چې په روژه ماتې دسترخان وویني او که بیا دسترخان وي هم د بل نو داسې حمله ورباندې شروع کړي لکه دا وخت چې دنیا په وزیرستان شروع کړې ده د دغو خلکو دا ایره شي چې زما معده ده څه جرنده خو نه ده او زما ګیډه ده څه میره خو نه ده دې غریبي او مظلومي ګیډې ته دومره مال ور واچوي چې معده هم جام شي او کولمې هم او تاسو خبر یاست چې جام نه انجن خوي نه میچن نه ټریفیک خوي نه صادق خوي او نه رفیق
صادق او رفیق دا بیا څوک دي
دا دوه ورونه دي په اول روژه ماتې دواړه جام شوي دي زما هسپتال ته راغلي دي تر اوسه چپه را ځوړن دي
کمال دی په اوله روژه نو څه شی خوړلی دي
ما هم دغه تپوس ترې نه کړی وای په روژه ماتې دسترخان ته کېناستو یو خوس یم هغه وخت د نسواریانو سترګې پټې وي او بیا د پاسه بجلۍ هم لاړه وایي زما دا خیال و چې پراټه ده دسترخان مې خوړلی و او د رفیق لالا بیا دا خیال و چې د چرګوړي پخه خوري هغه یې د پلاستیک د سالن چمچه خوړلې وه اوس نو د یوه چمچه په معده کې او معده په کلمه کې بنده ده او جام شو او د ابل کپړه په لرې کې او لرې په فیته کې جام شو بس اوس نو د میډیکل دوایانې او نسخې دي د دوی پیسې دي او زموږ مزي
ځکه نو ما ویل اورېدونکو که روټۍ د بل ده نو خېټه خو مو خپله ده
های وه مه کوه مه کوه دا نصیحتونه دې د ځانه سره کېږده ولې زموږ دنده را خرابوې ورته وه مضبوط ته خوري اوس خو مو کپړې او چمچې خوړلې دي آینده پلیټونه او کاسې هم وخورئ
نه نه زه خپلو اورېدونکو ته غلطه لاره نه سم ښودلی کم بخور همیشه بخور ساړه تاوده کلک پاسته یو ځای نه خور په شربت پسې اچار په هندوانه پسې نسوار نه بخور
نخور نخور ای تو تکو ستا څه خیال دی چې ستا په دې خبرو به دوی د ناروغۍ نه خلاص شي د ډاکټر لړم د انجکشن نه به بچ شي تا تر سوچ دو نمبر کسابان موجود دی، تر سوچ پر روڈ پلوشن او ٹینشن موجود وی، تر سوچ پر ادارو کی گڑبڑے شن موجود وی، تر سوچ سبزیانی دا گٹر پا ابو کرل کیگی، دالونا لڈبرو ڈکیگی، پا تیلو کی موبلائلو پا غڑو کی گریس چلیگی، زمونگ پرائیویٹ کلینکان با آباد وی او ڈاکٹران با پائند آباد وی آو.
وی وی دا خدای نبی رے گئی، طول ورس پا پرائیویٹ کلینکو کی ناستی است، پا دا روجه که خو سرکاری اسپتالو تا راشی دا غریبان حل تا همو گو رے.
نو 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 نو، تو تکو پا سرکاری اسپتالونی که کده ڈیوٹی که ولا، پا ست که با سکان خوری او پا کور که با سندلان خوری آو.
سا مطلب؟
سرکاری اسپتالون خو زمونگ دا مریضانو دا شناخته کولو شورمو ندی، که آغا نوی نو دا ارتالونو او دا درنو دا پار میدانو ندی، کل ینگ ڈاکتران، کل اول ڈاکتران، نن ڈاکتر اغوا شو یو میاشت ارتال، نن ڈاکتر زخمی شو یو میاشت ارتال، دا ڈاکتر سر بدتمیزی وشوا بیا ارتال.
ای مغزی ماتی، تاسو پا دا پرائیویٹ کلینک کی ولی ارتال نکوه؟
او پرسنل شوا. نو گران اوریدون کو اس پرسنل سوالون شروع شو، ڈاکٹر ٹیبلس تور کی اجازت دا نور سوالون دا پار از ما پرائیویٹ کلینک تراشی، رو جماعت مو آباد او پیش ملائی مو پائن دا باد.
نوگرانو او د ډیر خوراک نه پازاب کی اوریدونکو، اوس جو زمون نام تو سټوډیو ټینشن تی گربړی شن تا چیرته چی مونږ ستاسو ملاقاتونه د ډیر نام تو او کله کله د فالتو میلمنو سره هم کو. زمون د نن میلمه ده مشهور نجومی خاغلی خبردار علی خان بابا به کلم خود دی لاس نه ګوري بلکې سترګې ګوري او د قسمت حال وای. نو سترګې او سپږمې شي د ده حال او احوال ته.
بک 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 دا یو کار خورا وک دا ستا په نجومی دوربین کې د ازما سترګو ته وګوره. مدام په خوب کې دوی گاډۍ دوی کوټۍ او دوی غاړګۍ وینم.
لرې شه مڼې، سترګ دې یوه شه غریب ته ده بله مغریب ته ده، شیان دوه دوه نه، ستا سترګې یې دوه دوه ښي. د سترګو علاج وکړه، د پوزې مساج وکړه، چې پوزه دې خلاصه شي دماغ ته به یو سا هوا ورشي کار به شروع.
نجومی صاحبه، نجومی صاحبه، تا دازما لاس و گوره دری لی که پشکی دی، خلق وایی چی دری و دونه بگی کیجی انشالله.
لکه دسترگو علاج وکه، دری لی که پراسته لاز که دو دونه دی، بچه پا لاز که پینزه ویشلی که دو بچه نو هم دی، د درو و دونو سر دری سندلان هم را روان دی، مونگ لیوی نپا ترویو او دی دری و دونو کهی مخوره که کنی درغل چوته.
نجومی سیب، نجومی سیب، ام لاسونه می خارش کهوی، سترگی می رپیگی، خلق وی پیسی در را روانی دی؟
سڑے دے پا کسٹم کی دے روپے را روانی دی، لاسونا دی خارخ کئی داسترگ چی دی رپیگی نی بولا پا پسی دی. مطلب دا دے چی پیسے برازی او بیرتا بزی، او ستا سڑے بام لزان سر بوزی. او پام کوا وایس پا مولی سپو خوڑلی، پام کوا سڑی تنسیت کوا، پالالا تنخا گزارا کوا، آرامو تا اما مجبور کوا، پام کوا اے پام کوا، دنی بالا اعترام کوا، اے فائی والا تا خوبی خیپ دوارو لاسو سلام کوا.
Jale vale.
ಶಾಲೆ ವಲೆ